سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو از فریده سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو پسمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکو نن ویل چین د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ټاکلی دی. په هغو تصویرونو کې چې طالبانو خپاره کړي دي پکې لیدل کیږي چې د چین نوی سفیر ژی واشنګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سپاري. پارک نن د چین نوی سفیر ته رسمي مراسم نیول شو. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره له نږدې اړیکې پالي او سفارت هم په کابل کې پرانیستی دی. سره له دې چې چین خپل نوی سفیر د ځانګړو تشریفاتو له مخې په کابل کې معرفي کړی دی، د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې دایش خراسان څنګه تاندیخ نه څرګنده کړه. ټام ویس پرونه په واشنگټن ډی سی کې د سټیم سن په څرنیز مرکز کې ویل شوې د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د هغو ډلو په پټنځای بدل نه شي چې پر متحده ایالاتونو او متحدانو یې د برید نیت لري. ښاغلی ویس زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې د دایش خراسان څنګه پر ضد د طالبانو مبارزه بریالۍ وه او د دایش لک تر لږه څه هغه مهم غړي وژلې دي چې په نورو هیوادونو کې د بریدونو په پلانونو کار کاوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ورته وخت کې د پاکستان تحریک طالبان ټي ټي پي ډلې ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا د سیمې تر ټولو خطرناکه ډله ده او په ځانګړي ډول یې په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړ. ایرانی رسنۍ د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د بیان له مخې راپور ورکوي چې حسین امیر عبداللهیان او اسف علي دورانی پرون د افغانستان په تړاو خبرې وکړې. د راپور له مخې عبداللهیان په سیمه کې او افغانستان کې د ایران او پاکستان پر اغیزمنې ونډې ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې د خبرو ادامه به په سیمه کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. بل لور ته آصف علي دوراني وویل چې اسلام آباد هم په افغانستان کې د سولې په تړاو له تهران سره د همکارۍ نیت لري. دا شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګډو امنیتي ګټو دفاع به وکړي. د پدې خبر د پدې برخه کې هیڅ شی شرط او قید نه دی وړاندې کړی. ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هغه د خبرې د کتنې پر مهال کړی دی. کیم جون اون پرون روسیې ته تللی دی. واشنگټن اندېښنه څرګنده کړه چې روسیې ته د کیم جون اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو لټه کوي چې د اوکراین په جګړه کې ترې استفاده وکړي. د روسیې له ولسمشر سره د شمالي کوریا مشر څو ساعته وروسته تر دې وکتل چې د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا پیونګیانګ د سمندر در لور ته دوه بالستیک توغندی وویشتل. او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لون نن اروپایي پارلمان ته ویل اروپایي کمیسیون به اوکراینی کډوالو ته د موقتی خوندیتوب د تمدید وړاندیز وکړي. هغه اوکراینیان چې له جګړې په تیښته کې دي هغه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د کډوالۍ له اوږدې پروسې استثنا دي. دا کسان په مستقیم ډول د کډوالو له مرستو برخمن کیږي، د کار اجازه ورکول کیږي، د زده کړو زمینه ورته برابرېږي او کور هم ورسپارل کیږي. د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې د بریټ له پایله تر اوسه شاوخوا 5.5 میلیونه اوکراینیان د اروپایي ټولنې په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی په وای چې دایش خراسان څنګه یوه جدي اندېښنه ده، خو وایي چې طالبانو دغه ډله کمزورې کړې ده. وړاندې به په دې اړه درته بشپړ راپور ولرو. په دې به هم تم شو چې په تېرې یوه اونۍ کې د تورخم دروازې له تړل کېدو سره افغان سوداګرو ته څه باندې 1.5 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. وړاندې د تورخم دروازې د تړل کېدو او دا چې دواړو لورو کم موافقې ته رسېدلې دي او که نه، په دې اړه درته تفصیل لرو. کونړ ته به هم ورشو چې په کونړ کې خلک د پاکو اوبو د نشتون څخه شکایت کوي.
د اوبو ډیره سخته څنګه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه وکړي او دلته دې د سرکه کې هم د اوبو کمزور
بل پلو بیا د غزنی په ډیری سیمو کې هلته اکاډمیک او تعلیمي ادارې ودانۍ نه لري لی بیا ته به هم ورشو چې هلته په روستي سیلابونو او طوفان کې په زرهاو خلکو ته زیان رسیدلی دی او په زرګونه کسان مړه شوي دي په دې اړه درته هم تفصیل لرو ملتیا وغواړم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یام ستړی مشه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړې استازي د خراسان څنګه وجدي اندېخنه بولی خو ای طالبانو یې ورتیا کمزوري کړې ده ټام ویس چې پرونی په سیمستونز مطالعاتي مرکز کې وینا کوله د دایښ پوړاندې د طالبانو مبارزه چې دیو بلل او زیاته کړه تیر دوه کلونو کې طالبانو د دایښ اته قومندانانو وجلې او ترخوای په افغانانو د دې ډلې بریدونه کم شوې دي تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي افغانستان اوسمهال د اقتصادي بحران او بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون له ډیرو ستونزو سره مخ دی خو په دې هیواد کې د متحده ایالاتو تر ټولو لوی اندېښنه د دایښ خراسان څنګې شتون او فعالیت دی خو سټیمسون مطالعاتي مرکز کې د خبرو پر مهال ټام ویسټ دا هم وویل چې طالبانو تیر دوو کلونو کې د دایښ خراسان ډلې اته قومندانان وژلي او توانېدلي چې دوی وړتیا کمزوري کړي
نه غواړم په دې اړه ډېر تم شم خو لکه وړاندې مې چې وویل موږ د دې ډلې په اړه ډېر اندېښمن یو ځکه دا ډله په ښکاره ډول د بهرنیو بریدونو اراده لري مګر د دوی پر ضد طالبان هم بریالي وو او د دوی وړتیا یې د پام وړ کمزوري کړې ده
ټام ویسټ وویل د دایښ ډلې خراسان څنګې د ځپلو ګټ افغانانو ته هم رسیدلې او د تیر کال په پرتلې بریدونه راکم شوي دي د طالبانو حکومت هم په ځلونو دا خبره کړې ده چې دوی توانېدلې په افغانستان کې د دایښ خراسان څنګه وځپي خو له دې ټولو سره سره ورسوي دوه کلونو کې دایښ ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي وژلې دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبان اړیکو ته هم اشاره کړې او ویل نه شي تاییدولای چې افغان طالبان پاکستان کې د روانو بریدونو په برخه کې ټي ټي پی سره مرسته کوي خو دا روښانه ده چې دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له یو بل سره ملګري د طالبانو حکومت هم په ځلونو خپلو اعلامیو کې ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا په ضد وکاروي خو دا یادونه ده چې دوی دوه ځلې د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی سټرمسون مطالعاتي مرکز کې لنډیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه هم د ټام ویسټ وپوښتل شو خو هغه په ځواب کې وویل تر هغه چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې ټول شموله حکومت جوړېدو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو خوندیتوب او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په برخه کې خپلې ژمنې نوې عملي کړي نړیواله ټولنه به یې ونه مني خو د طالبانو حکومت بیا دا د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اجازه نه ورکوي چې نړیوال پکې لاس وهنه وکړي وقت د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دوه کې څو ځلې طالب چارواکو سره ځانګړي غونډې هم کړې خو د وضعیت د بدلون په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د وړاندیز شوي شرایطو د عمل کېدو په برخه کې کوم روښانه بدلون نه دی لیدل شوی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
په پاکستان او ترکیه کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل مونږی کړه زده رادیو ته چې روان میاشتې لنه همې نیټې د سند یالات په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولې دي تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان او ترکیه کې د هغه هیوادونو د پولیسو لوري د افغان کډوالو نیول او بیرته افغانستان ته استول خای هغه افغانانو ته چې لالوړاندې په یادو هیوادونو کې لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي نوې سرخوګیوي په پاکستان کې وروسته له هغه د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شو چې د دغه هیواد سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ دروانه ونی د دوشنبه په ورځ له یو خصوصي پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل منځ کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو ډېرې هغه افغانان نیولې چې د دې هیواد لوري ورته په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم ورکول شوی د اغلی کاکړ په خبره د روان سپتمبر ل 9 د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولی او په دې کې داسې افغانان هم شته چې ل 1990 کلونو رئیس د غلطه وسیږي. نوموړي د دې ترڅنګ پر خپل ټویټر یا اوسنی ایکس شبکې لیکلي د افغان کډوالو ډلیز نیول د دوی د نژادي پیژندګلوي پر بنسټ دي. هغې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. اغلی کاکړ پر خپل ایکس شبکه د محمد هاشم په نوم د یو افغان کډوال ویډیو هم خپره کړې چې په کیات افغان کډوال ادعا کړې چې د په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او د ناقانونه کډوال په توری نیولې دي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي ورلمخه لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ ول خو د پولیسو لوري د نیولو د لړۍ تیزول ورته نوې اندېښنې پیدا کړې. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال سید ولی ازادي رادیو ته وویل
دا د هغه افغانان چې طالبانو له ویرې څخه پاکستان ته راغلي یا تښتېدلي دي او دوی ورلمخه له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. دا بله لویه غټه ستونزه ده چې دا به ډیره سخته ټولو افغان کډوالو ته تمام شي.
په پاکستان کې د دې هواد د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوې چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د وی پوستي په سر تر رامنځته شوې وسلوالې نښتې وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شوه او لا هم نه ده پرانستل شوې. په همدې حال کې د ترکی انادولو خبری اژانس خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو د ترکی په چنار کلا سیمه کې 13 افغانان او په ادرینه ولایت کې د افغانانو په ګډون 22 نور ناقانونه کډوال هم نیولی خو د نیول شوی افغانانو شمیر پکې دقیق شوی نه دی. د نیول شوی کډوالو د برخلیک په اړه لا تر دې د ما څنې دی ویل شوی خو ترکیه په ورستۍ ونیو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړې. په ترکیه کې یو افغان کډوال وحید ازادي رادیو ته ویل چې د پولیسو لویری لخپلو کارځینو بهر نشي وتلای. خل
وضعیت ماجرین افغان درکشه
په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. ټول نسی افغانستان ته ریپورت کوي. هغه نیول شوی کډوال چې خپل ریپورت نه لاسلیک کوي دوی نسی وته یا نه میاشتې په سربندو کمپونو کې ساتي او له هغه وروسته بیا ریپورت کوي.
حڅه موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیر تر استنیدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو خو وایان دي زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوی و چې د روان میلادي کال رئیس د ترکی پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو خارونو کې ل 4000 ډیر افغانان نیولی او بیر ته افغانستان ته استولې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان او ترکیه کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرې وونۍ کې د تورخم دروازې له تړل کېدو سره افغان سوداګرو ته څه باندې 13 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تازه میوو او سبزیانو د سوداګرو ټولنه وایي دغه زیان هغه سوداګرو ته اوښتی دی چې سبزۍ او میوې د پاکستان او هندوستان بازارونو ته صادرولي. بلخوا د ننګرهار ولایت سیمیز چارواکي وایي لا هم د تورخم دروازه تړلې د او د خلاصون لپاره ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې
د اتورځ په تیرې دو سره لا هم د تورخم دروازه تړلې ده. په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیو د سوداګرۍ ټولنوي په یاد موده کې زیات شمیر افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه وخت دي. د دې ټولنې د عمل پلاوی مشر حاجی امید حیدری د چهار شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دوړو خو کې د ولاړو لاریو ډیره برخه تازه میوه او سبزی دي چې ټول خراب شوې دي. خغلی حیدری وایي د تورخم دروازې د خلاصون لپاره باید جدي هڅې وشي.
مونږ په هر بار د پاکستان غوښتلی چې دغه سیاسي چلن بعد اقتصادي چلن سره یو ځای نشي چې دا بیل شي او دغه تجارت زیانمن نشي. زمونږ تجارت پاکستاني تجارت په دې دوارو په زیانمن دي. تقریبا تاسو درته وایم چې تقریبا تر هغه وخت چې لار بنده شو تقریبا تر دې شمولې پورې ډالر زمونږ زیان تجارت زیانمن شوی دي ځکه چې دا محترم چې بار شوی پاکستان بازار او انډیا بازار ته بار شوی.
تورخم دروازه تیرونی د چهار شنبه پورس هغه محل د پاکستان حکومت لولوري وټړل شو چې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د طالبانو لخوا دی وی پوخانی امنیتی پوسټي د بیا رغولو پر سر نخته وشو.
د رومانو تجارت ما په دغه زمونږ حال تاسو په خپل سترګو ګورنه دا د گاونډي ایوا د
دغه ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خبره شوې او افغان سوداګر د خپل مالونو د منځتلو خبره کوي. نو موړې وی 15 موټر رومیانی په تیر وته ورځو کې خصه شوې او پاتې نور هم د خرابېدو په حال کې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمهیز چارواکي وایي چې د تورخم دروازې په تړل کېدو سره دواړو خواو ته نږدې 15,000 باروړونکي موټر ولاړ دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو عامر قریشي بدلون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لارې د خلاصون لپاره دواړو خواو خپلې اندېښنې له یو بل سره شریکې کړې دي.
تروسه پورې هغه لومړی مذاکرات وسول په تورخم کې مونږه د کمیسار په مشرۍ باندې غلور د پاکستاني شمیر چارواکي وو نظرونه تبادله سول ستونزې غوښتنې یو د بل واورېدل شوې. بیا هغې نه وروسته بیا داسې ناسته نه ده شوې. سفارتي ناستې کېږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلته له یو شمېر چارواکو سره ویني.
د قریشي بدلون په خبره هڅه کېږي چې دغه لاره ژر تر ژره پرانستل شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نا وخت د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2014 کال کې هم د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه د 28 ورځو لپاره تړل شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع واخلو. په لیبیا کې د اندېښنه شته ده چې د سیلونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر له 5,000 واوړي. ورزو احمد شیبر ته شیبر صاحب تاسې ستړي مشي که د لیبیا د سیلونو په اړه وروستي جزئیات راکړئ.
مننه فریده جانې. د لیبیا په هغه ښار کې چې سیلابونو د اوبو بندونه مات کړي دي، نن تر 2,000 ډېر جسدونه موندل شوي دي. اسوشیټډ پرس اژانس د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا اندېښنه شته چې د دې سیلونو تلفات تر 500 واوړي. د دیرنه په ساحلي ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا سیلونو ودانیو ته هم سخت زیان اړولی دی او لږ تر لږه 1,500 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په باور دومره زیان اوښتی دی چې زیانمنو ته تقریبا د بشري مرستو رسول ناممکن کړی دی. په مدیترانه کې توپان د لیبیا اکثرو ختیځو ښارونو ته زیان اړولی دی، خو تر ټولو ډیر د درنه ښار ځپل شوی دی. کله چې د یکشنبې په شپه د سیمې خلکو په ساحل کې توپان ته پام شو، دوی وویل چې د بندونو د ماتېدو لوی شغونه یې واورېدل. د لیبیا د ختیځې برخې د روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل وویل چې تر نن سهاره تر 2,000 ډیر جسدونه راغونډ کړي دي چې تر نیمایي زیاتې په ډلیزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. عبدالجلیل زیاته کړه چې د ژغورونکو ډلې شپه ورځ کار کوي چې نور مړي چې تر رڼنګو شویو ځایونو لاندې پاتې دي پیدا کړي او یو شمېر مړي یې له سیند را ایستلي دي. لیبیا د سیالو ډلو ترمنځ ویشل شوې ده. یو حکومت د دې هیواد په ختیځ کې او بلې په لویدیځ کې فعال دی چې له دې عمله په تیرو څو کلونو کې زیربناو ته پاملرنه نه ده شوې. د سیلونو له کبله درنته اکثر غزیدلې لارې هم زیانمنې شوې دي. دغه ښار ته له وو غزیدلو لارو څخه اوس یوازې دوې لارې پاتې دي. د ښار په منځ کې هغه پل چې ختیځ او لویدیځه خوا سره وصلوي هغه هم ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا دغو زیانونو د دوی بشری مرستې او د نړیوالو ژغورونکو ډلو هڅې اغیزمنې کړې دي. اسوشیټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې په سیمه کې د بیړنیو چارو ادارې پوځیان، حکومتي مامورین، عوام خلک په ړنګو شویو سیمو کې پوکیندونو بوختې چې جسدونه ترلاسه کړي. حکومت له هلیکوپترو او کښتیو نه هم استفاده کوي چې له سیند جسدونه بهر کړي. د لیبیا ګاونډیو مصر، الجزایر، تونس همدارس ترکیه او متحد عرب امارات او لیبیا ته د ژغورونکو ډلې او بشري مرستې استولې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل چې لیبیا ته به بیړنۍ مرسته د مرستندوی سازمانونو، لیبیایي چارواکو او ملګرو ملتو په همغږۍ واستوي.
ډیره زیاته مننه کوروان احمد چیبر و چې په لیبیا کې د روسي او سیلابونو په اړه جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیرته به افغانستان ته راستنه شو. د کنر سړکان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د څښلو پاک اوبو له نشتونه شکایت کوي. د دوی په وینا چې یادې ستونزې سره د تیرو څو کلونو راپتې خوامختي، خو سږ کال د شته وچکالۍ له امله اوبه ډېرې کمې شوې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کنر سړکانو ولسوالۍ د مرکز ناوي او نورو کلي اوسیدونکي وایي د څښلو پاک اوبو په خاطرې چې پوخا کومې څاګانې وستلې وي، ډیری وچې شوی او دوی مشکلات سره مخ کړی دي. د سرکانو قومي مشر حاجی جمعه خان د څخلو پاک او بو د نشټون لامل د ورپې خستونځو پاړه ازادي راډیو ته وویل
د وبو ډیره سخته څنګه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه وکړي او دلته د سرکا کم د وبو کمزورتیا ته نه وي ته وبو ډیره زیاته ښکته روانې دي سکالې ډیر زیاته وچکالي ده چې نشته ده او د ساحل ټولې وچکالي کې دغه د کونل ډیر د وچکالي سره مخامخ ده.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې په نږدې ساحو کې د کویانو چینو ویلو او لختې وبو چې شوي او دوی اړ دي چې له ډیرو ستړیا او غالل وروسته له سیند یا هم له نورو کلیو څخه د څخلو اوبه راوړي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د څخلو پاک اوبو غم وخوري او ولسونه له اوسنیو کړاوونو وژغوري. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندوی ادارو سره په کونړ کې د څخلو اوبو د نشتون خبره شریکه کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې له پاکو اوبو بې برخې ساحو ته به یا د اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
منګه زیات کوشش په دې کې دی چې خلکو ته پاکي او صحیح به ورسو. په دې مرکز کې په اطرافو او لسوالو کې منګه خپل ترتیبونه نیولې دي او پلانونه هم بستکلي دي انشاءالله د وزارت سره او د موسساتو سره.
سرکانو ولسوالی د کونړ سینخوا کې او پر سیړیو د پوخل شو غرونو په لمن کې آباد ده. پوخا به په دغه غرونو زیاتې واوري ورېدلې او تر ډېر وختونو به پاتې کېدلې چې ورسره به په خوړونو کې اوبه روانې وي. چینی او کویان به له اوبو ډکو خو له تیرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالۍ له امله د واورو اورښت کم شوی. خوړونه چینی او څاګانې وچې شوي. د سین اوبې د پخوانی ویلو او سربندونو ټیټی شوی چې په وجه ځای اوسیدونکو غنو ستونز سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې د دیارلس رسمي ښوونځیو ترڅنګ هیڅ تعلیمي اداره ودانۍ نه لري. دلته د ښوونځیو ټول زده کوونکي په ژمي کې او په دوبي کې په سړکونو او داسې ځایونو کې کښېني چې ترشنه اسمان لاندې دوی زده کړې کوي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي وخت په وخت یې د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې ده خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. تفصیل په دې راپور کې
او محترمه دي موږ ولسوالۍ کې کومې د تعلیمي ادارې د مطلق نیولانه هم تعمیر نه لري.
دا د غزنی اجرستان ولسوالۍ د پوهنې امیر دی چې دلته د تعلیمي ادارو د ودانیو له نشټوالي شکایت کوي. مولوي محمد حنیف انفی وایي په دغه ولسوالۍ کې دیارلس ښوونځي دي خو هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري او ټول زده کوونکي په ټمک زمشنه یخ او په دوبي کې سرې ګرمۍ ته ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دی وایي په دغه دیارلس ښوونځیو کې درې لومړني ښوونځي پنځه منځني ښوونځي او پنځه لیسې دي چې شاوخوا پنځه زره زده کوونکي پکې په زده کړو کولو بوخت دي خو ترڅنګ یې نور تعلیمي مرکزونه هم دي چې هیڅ ودانۍ نه لري. دلته اوس شاوخوا اووه زره زده کوونکي انجینر او هلکان زده کړې کوي
او بل پنځوس صنفونه د انجونو د او سی سی ډي هم لرو چې تقریبا ولس نیم سوه انجونې په هغو کې زده کړې کوي. یو دولس صنفه د معفو لرو په هغو کې هم یو څلور د انجونو دي واجد الشرایط او نور د ذکرو دي. د یو دولس نهاریه مدرسې یا کلیوالي مدرسې هم رسمي لرو. مجموع کې موږ شاګردان ټول او وزره جوړیږي.
ښاغلی حنفي وایي هڅې مو کړې دي چې دغه ښوونځیو ته ودانۍ راته جوړې کړي خو تر اوسه داسې پاتې دي. شوکت الله شان بیا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي دا یو غرنۍ او جګړه ییزه ولسوالۍ پاته سوې ده، نو له امله یې تیر جمهوري نظام نه سوی کولی چې هلته ښوونځیو ته ودانۍ آبادې کړي. جګړه، ناامنۍ او د اجرستان ولسوالۍ جغرافیایي موقعیت د ښوونځیو د ودانیو د نه جوړېدو سبب دی. شان زیاتوي دا غرنۍ او سړه ولسوالۍ ده، د ښوونځیو د ودانیو نشتون له امله یې تعلیمي کال یوه میاشت وروسته پیلېږي او دوې میاشتې مخکې پای مومي چې زده کوونکي تر نورو سیمو درې میاشتې زیات له زده کړو بې برخې کېږي. خو کله که هوا باراني وي او یا ورښتنه کېږي، نو ورسره زده کړې ټکنۍ وي.
نو که چیرته تعمیرات او معیاري تعمیرات د مکاتبو لپاره په اجرستان کې جوړ سي، نو یا د ستونزه به حل سي او زده کوونکي به پوره تعلیمي کال خپل درسونو ته ادامه ورکوي.
شان زیاتوي په هر لحاظ په اجرستان ولسوالۍ کې د ښوونځیو ودانۍ اړینې دي. سردار ولی هیوادمل بیا په اجرستان ولسوالۍ کې ځان آزاد خبریال راپیژني. دی وایي ښه فضا، ښکلی ماحول او منظمه ودانۍ د ماشومانو د روحیاتو تر څنګ په زده کړو هم مثبت اغیزه کوي. که دا شیان نه وي، ماشومان زغم له لاسه ورکوي او بیا له زده کړو مخ اړوي.
که چیرته موږ یو داسې چاپریال ولرو چې په هغې کې تعمیر موجود وي او چوکۍ وي، نو هغلته د ماشومانو دپاره سیوری هم موجود وي، نو خود به خود په ماشومانو باندې ښه تاثیرات ولري. که چیرې د شنه اسمان لاندې سرو لمر ته ماشومان زده کړې کوي، نو دوی به نیم ساعت یا شل دقیقې به دوی هغه زغم او هغه ولري، خو بیا خپل حوصله د لاسه ورکوي.
اجرستان چې یو غرنۍ ولسوالۍ ده، تر دیر زره پورې اوسیدونکي لري. د دغه ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي وایي وخت په وخت یې د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې ده، چا یې غږ اورېدلی نه دی. خو په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې ټول ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. د دغه ریاست ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل تیر کال مهم د یو شمیر ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي او سږ کال هم په پلان کې دي.
د غزنی ولایت پوهنې ریاست په پام کې ده او په دې هڅه کې ده چې ټولو مکاتبو ته تعمیرونه جوړ کړي. تیر کال کې موږ هم ډېر مکاتب ترمیم کړل او جوړ کړل.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر جمهوري نظام او بیا په اوسني د طالبانو په حکومت کې په غزنی کې د نورو تر څنګ د پوهنې په برخه کې د سیمو له اوسیدونکو سره د مور او میرې چلند سوی. هغه دا چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 214 باب ښوونځي فعال او ودانۍ لري، خو د اجرستان تر څنګ ځینې نورې ولسوالۍ هم دي چې ښوونځي د ګوتو په شمیر خو هیڅ ودانۍ نه لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله تعالی دې راته قدر منو اوریدونکو کارکونکو سلامونه نکي وړاندې کوم کولا شرزاد يم کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پریتم. د طالبانو دا تقریبا دوه کال پورې کیږي زما ته هله دا ځل دا د چي خدای دې وکړي چې دې جنکیانو په محکم محدودیتونه یې نیسي دي. دا چې مکتبونو دروازې بندې دي، پوهنتونونو دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي. لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي، خصوصي نجونې او ښځې. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي روغ او جوړ او ساتنه به دې تیرې. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو هېڅ معلومات نشته. موږ دغه غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم، جوړ یا پخیر یا تازه یا چې به چې څنګه د مکتب شوی نه خلاصوي. دا سره کن کار دی یار، مدرسې مې خلاص کړې دي. څه شی مې خلاص کړې؟ مدرسې دا یان دي دې موږ ته نه سر درد دي. مدرسې خلاص کړې چې به خلک مکتب خلاص کړې.
السلام علیکم، څنګه یا جوړ یا؟ ما مجاهدینو ورونو ته دا پیغام دی چې
چې د جنو مکتبونو علاقه یاس خاص توګه و ملاحبت الله ته می رحم الله د سپین بولدک ولسوالۍ
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
توی مینی مای تراو رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو چارواکو نن ویل چین د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ټاکلی دی. په هغو تصویرونو کې چې طالبانو خپره کړي دي پکې لیدل کېږي چې د چین نوی سفیر ژی واشنګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن خون ته سپاري. پارک نن د چین نوی سفیر ته رسمي مراسم نیول شوي و. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ایش خراسان څانګې ته اندېښنه څرګنده کړه. ټام ویس پرون په واشنګټن ډي سي کې د سټیم سن پاترنیز مرکز کې ویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د هغو ډلو په پټنځای بدل شي چې پر متحده ایالاتونو متحدانو یې د برید نیت لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د خبر پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړی. د رسنیو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې راپور ورکوي چې حسین امیر عبداللهیان او آصف علي دراني پرون د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. او د شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګټو دفاع به وکړي. دا په دې برخه کې څه شرط او قید وړاندې نه کړ. کیم جون اون د خبرې پر اوکراین د روسیې برید په اشاره سره نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال وکړي. کیم جون اون پرون روسیې ته تللی دی. واشنگټن اندېښنه څرګنده کړې ده چې روسیې ته د کیم جون اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو تجهیزاتو د ترلاسه کولو لټه کوي چې د اوکراین په جګړه کې ترې استفاده وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه عمان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي او چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بلاپور کې به ووري چې طبي ډاکټران وایي د نشه تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیر بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغیزې کوي.
په خوا چې واز ما ډیره خپل حافظه و نو چې کله مونږ شته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به ووري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډیر دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډیر دیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بی اعتبار یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای خو به
ولې خدای دې خیر کړي کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستاسو څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرو دو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبره شوې معلومات ښیي سه کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره خیخه نیول شوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان څوارلس ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپاره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20,000 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دشت کې شنه کیږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي، د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې دوی سش کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یوشت کارخانې ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوا د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامی
کوي، بېوزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500 یا 160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته، موږ کمیشن کاران یو او رانیسو. ډیره برخه هلمند او کندهار ته وړل کیږي، نه پوهیږو چې څه شی زین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کول کی راځي او زموږ څخه رانیسي.
دی نفر میازمو میره اننج قاچاق ورا کلانه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرامه شیشې نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول شوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شی جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د
شعیب احمد چې یو کال کې نشي پریخي وای، هغه وخت چې د پهنتون محصول وکڅه هم په ژوند کې ډېر ستونزې درلودې، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کې چې شعیب احمد نشه پریخي، خو وسی هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړ اثرات پاتې دی او حافظه ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناک نشه ده چې هغه یو ځل یې وڅکوي دا اته څلوېښت ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې، نو اوس چې دی 15 دقیقو پاس یا 10 دقیقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پریښي ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشي په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وازما ډیره ښکلې حافظه و، نو چې کله منشی ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشي کړی دي چې سبي څه وخورم بېګاله راغېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې 30% نه شو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه به نه و، نو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د متعدینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی تو کی کلچ یو فرد اغینا یا دی دود شکل او یا تزریقی شکل لغن استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري. بعد اغیز په عصبی سیستم باندې دادی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم متعدین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورونی ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د متعدینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کاله وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هم شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د هغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه نه ځي کورته هم تدین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط او ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 29.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ سپو باندې واوري. تیبي چېړنې ښیي چې جګړې د نورو ځانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لیرې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشي مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غوندې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپلې د خپل ملګرو مرګونه ټپی کېدل او د وینو بهیدل لیدلې دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي، خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهیدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کیدل او ټپی کیدل او اثرات له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بل ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېر ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډیر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بل پلوه په داسې یو سخت محیط کې گیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډیر کم وي، دغه کسان تر ډیره مخدره موادو ته مخه کوي ترڅو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشه یي مواد استعمالوي؟
لډيري په خوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خه جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکول نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبۍ او د زغملو توان ورکړي، او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد ډول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی له مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي، او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامی کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډیره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري او ژوند کوي تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډیره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخت وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنگي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي، او تر ډیره دغه جنگي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو او استفادې محتاط شوی وي. نو په دې اساس دا یو ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنگ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې یا د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني، او خپل کورنۍ، خپل ماشومانو او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوي ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد را نیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم داسې رخصتي راغلی وم کور کې و زموږ یو همسایه وه به غلط ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو زه پخوا دا واده و دې سایلو ته به ډېر تلمه بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته ما پي ما ته وویل که شیشه وهې خو وهه یا لوګای لوګای دا ډیوال بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري بیا مې ووهل هغه نالیسته رو 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 شاق مې ورته کېدی تر دغه ځي پورې ورسېده مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېزه وکړه اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکره اعصاب راته خراب کړو کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورشو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکې راکړی نه وای د دې ټول عمل د همدا مخه ده نشې کې مې غلا کوه مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول ځینې پیسې که راسره به وی هغه باندې به نه کېده دا مواد مخدر کې دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به وکړو همدا کار وکړو یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته څه شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه مې پاپه فراري ومه خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کورو مې دوه بسکره وویست هغه بسکلان 15000 16000 قیمتې وو ما نه سړی په 15000 روپۍ واخیست دا خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده خپل ځوان نه پېژنو خپل مور و پلار احترام نه پېژنو یو ښه لار باندې نه پوهېږو کوروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د اخراته مو پام نه یي بس په خپل حالات کې نه نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده زما نور ورونه ډېر لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دې دی او نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده مشر وروره ما ته وویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارج کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېدو ډېر په سختۍ به پیدا کېدو بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته مې چې لاړ شیلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه په خامخا به مرم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه مې ټوله واخلم
د نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې څه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه شوی وي خود کور خاوند ناڅاپه کمال ته وای چې کړه بار کړی او د کور خالی کړی دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړی اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
خزی او خزی چیرې
سوایه دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راته ویل
دا زمونږ په کور کې چې بکره اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمونږ کور داسې چاته بکره ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې ناسته یما زه څه پیژنم
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافرم کور چا بکره ورکړی دی
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی
رهنما والا دې خدای خوار کړي زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی
څنګه بد سړی ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مور سره اخته کوه کور خو رهنما والا ورکړی دی
زه هم رهنما والا ته ورزم
و سړی پام کوه چې جنجال ور سره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ور سره وکم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب. ستړی مشی
تم ستړی مشی سال لخی جوړ په خیر.
شکر مننه. رازا رازا حاجی صاحب په مخه مخ چوکي کینه.
سمه ده ده کینم
حاجی صاحب. څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ور کړی دی. خپل وړه کرایه می ور کړی دی.
ستا دې خاده لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پختنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی را ته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه. ما ته به دې ویلی وای چې څه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر اوس را ته ووایه چې سړی څه بدی لري.
واوروره دا سړی پوډری دی نوره بدی لا څنګه یي. زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته قرارداد یې را سره لیکلی دی شاهدان لرو دا کار نشي کولی بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکه څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و. ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واوروره دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده زه یې وینم ته بېغمه اوسه که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري. ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورور. ښه یې
ورور که یې ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی راهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاون پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
ښه اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی که او خلاص.
ښه سمه ده یاره ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده کور خالی که. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.